په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړې په لومبۍ نمایي کې بعد پی ای ای لخوا سعودي عرب لپاره پروازونه پیلول او له افغانستان د وزیرستاني کډوالو ستنولو لپاره هلي ځلې پیلولو ترڅنګ ځین نور رپورټونه لرو، او په دویم نمایي کې 219 پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل هم را سره دي. نو اوریدل یې مه هیروي، خو تر هر څه وړاندې ملیحه امیرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم، ته ټوله اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر په طالبانو غږ کړی چې له افغان سیاستوالانو سره د یو ځای پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د سعودي عرب لخوا د سفري محدودیتونو تر نرمولو وروسته هغه هیواد ته پروازونه پیل کړي، او اروپایي ټولنې امریکا او نورو غربي هیوادونو د غیر جمهوري رویش او بشري حقونو سرغړونو په سر په بیلاروس نور بندیزونه لګولي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی له طالبانو غوښتي چې له افغان سیاستوالانو سره کینی او یو پراخ بنسټ او ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند د بنسټ ایښودونکي عبدالصمد خان چکزی د 80 تلین په مناسبت جلسې ته په وینا کې وویل، په 13 د پاسه څلورو لسیزو کې په افغانستان کې تاوتریخوالي او بې ثباتۍ تر ټولو زیات افغانان ځپلي دي. د ویل اوس باید ټول افغانان د هیواد خپلواکي وساتي. محمود خان چکزی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو واکمنې راهیسې نړیوالو هم هلته د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای وایي د سعودي عرب له لورې د سفري محدودیتونو تر نرمولو وروسته په لومړي پرواز کې مدینې منورې ته 120 کسان رسولي دي. د پی آی ای الوتکې پرون تر هغې یو ورځ وروسته له ملتان نه پرواز وکړ چې سعودي عرب د پاکستان او هند په ګډون د شپږو هیوادونو د وګړو لپاره د سفري محدودیتونو نرمولو اعلان وکړ. ریاض تیر کال په مارچ کې د کورونا وایرس جهاني وبا مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه اعلان کړي وو. د سعودي عرب حکومت له لارښوونو سره سم له پاکستان نه تلونکي کسان به په هغه هیواد کې 15 ورځې قرنطینی کې اولته د رسیدو په لومړی او بیا په 15 ورځ به د کورونا وایرس ټیسټ کوي. د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پر حکومت غږ کړی چې زر تر زره د انتخابات اعلان کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل، د هیواد اقتصادي او نورو ستونزو د هواري یوازینی لار دا ده چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او رانه او منصفانه انتخابات وشي. د ویل د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې ګراني ورځ تر بلې زیاتیږي.
پاکستان حالات تر ډیره رسیدلی چې په مجموعي ډول که د دې حکومت په دریو کالو کې د ګرانۍ سره وکتل شي نو د هر څیز نرخ کم ناکم 100% سیوا شوی. د غریب کس د استعمال په شیانو کې 100% اضافه شوی.
دا پاکستان حکومت د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تورونه رد کړي. د اطلاعاتو خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري د نوموړي تر څرګندونو وروسته خبريالانو ته وویل، د مسلم لیگ نون تیر حکومت ورته اقتصاد په خراب حالت کې وسپاره چې دوی د خکولو هڅه کوي. پاکستان تحریک انصاف وایي د خپلې واکمنۍ 15 کلنه دوره پوره کوي او په 2023 کال کې به په ټاکلي وخت انتخابات کوي. خبرونه د مشال ریډیو ناوره. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه وایي له افغانستان نه د کډوالو د ستنولو بهیر خای په یوه میاشت کې دننه پیل شي. د هغې قبایلي ضلع انتظامی مشر شاهد علي خان بیګا مشال ریډیو ته وویل، په دې لړ کې پرون په غلام خان پوله یوه جرګه وشوه چې پکې پوځي چارواکو او د شمالي وزیرستان مشرانو ګډون وکړو. د خپلو کلو ته د وزیرستاني او کډوالو د ستنېدو د سلسلې د پیل نیټه ونه ښودله، خو زیاته کړه چې په دې لړ کې تیاری روانې دي. د پاکستان پوځ د 2014 کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد پوځي عملیات پیل کړل چې تر 2 کلونو روان وو. د عملیاتو له وجې شاوخوا 1 میلیون خلک کډوال شول. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان شاوخوا 90% کډوال خپلو کلو او کورونو ته ستانه کړي دي. او وروستۍ خبر دا چې اروپایي ټولنې امریکا او د هغوی مهمو غربي ملګرو د جمهوریت ضد چلند د بشري حقونو د سرغړونو او د الکساندر لوکاشینکا د رژیم له لورې له کډوالو څخه د ناوړه ګټو اخیستو په سر د بیلاروس په سیاسي او اقتصادي چارواکو بندیزونه پراخ کړي دي. اروپایي ټولنه وایي د غړو هیوادونو وزیرانو پرون د شورا په غونډه کې په داسې وخت 15 پړاو بندیزونه تایید کړل چې د تیر کال په اګست کې د لوکاشینکا د لانجمن بیا انتخاب او په بیلاروس کې د پولینډ له پولې سره راهیسه د منځنی ختیځ د زرګونو کډوالو ورغونډې دو بحران راهیسه د دواړو خواو ترمن سرنګلتیا خورا زیاته شوې ده. بیلاروس ته تیر کال تر انتخاب وروسته پر مظاهره کوونکو لاتاو تریخوالی ډک بریدونه کړي دي او زرګونه کسان یې گرفتار کړي دي. مظاهره کوونکو د اپوزیشن سیاستوالان وای په غو انتخاباتو کې د لوکاشینکا د شپږویش کلن وخت غزولو لپاره ټګي شوې وه. رپورټونه وای په غیوات کې په خلکو تشدد ورسره ناسم چلن شوی او یو شمېر کسان وژل شوي. د بیلاروس د بارنو چارو وزارت بیګا د تازه بریدونو بندیزونو د اعلانونو په جواب کې د سختو بیلابیلو اقداماتو ژمنه وکړه. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیح امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړي تر پای کرا سره وي نو د ځنې ریپورټونو تر څنګ 219 پروګرامونه به هم واوري. نو اول د ریپورټونو طرف ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی له طالبانو غوښتي دي چې له افغان سیاستوالانو سره کینی او یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند بنسټ ایښودونکي خان عبدالصمد خان چکزی د اتسلویښتم تن په مناسبت جلسې ته په وینا کې وویل افغانان باید د خبرو له لارې خپل منځي مسلې حل کړي. چکزی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د اګست پر نمایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهسې نړیوالو هم په هغه هیواد کې د ټول شموله حکومت په جوړولو ټینګار کړی. طالبان وای حکومت یې لنډمحاله دی. ایوب ترین تفصیل راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د پښتون ملي مبارز خان عبدالصمد خان شهید د 43 تلین پر مهال تیره ورځ د کوچ په اکیلو بغالي کې یوه لویه ولسي غونډه وسوه و دې غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې د خان عبدالصمد خان شهید پر سیاسي ژوند او مبارزه باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې انګریز واکدارانو دلته پښتانه د خپل شناخت څخه بې برخې ساتلي وو، خو د دې ځای د پښتنو لپاره جلا صوبه غوښتل زموږ جمهوري حق دی. د دې مقصد لپاره به د جنوري په 15 نیټه یو کانګرس کیږي، په هغه کې به د پارټي انتخابات هم رامنځته کیږي. محمود خان څنګه ویل چې د افغانستان په 40 کلن جنگ کې تر ټولو لوی زیان افغانانو وړی دی، اوس په کار دی چې افغانان سره یو موټ سي او د خپل هیواد د ښه سباوون لپاره په ګډه سره کار وکړي.
وم لا طالب وم لا پلانه خوند وکړځي صاحب پلانه لاس مونږ ورکو د افغانستان استقلال به بچاو. دا چې یو حکومت پراخ بنسټیز حکومت چې په هغه کې ګډ افغانان وزمک تاجک دا ګر جمع او د افغانستان استقلال بچکی.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چیرمن دا هم ویل چې نن یو ځل بیا خبره کیږي چې پاټایا قبایلي سیمې به بیرته د مرکز تر کنټرول لاندې ورکول سي. د نوموړي په وینا چې دوی هیڅ اعتراض نه لري، خو هلته به واک او اختیار د پاټا دولس وي.
نن د پاټا د انضمام بعد بیرته اوس خبرې کیږي چې پاټا دې بیرته تر مرکز لاندې سي. موږ دا نه قبول دي که پاټا خیبر پښتونخوا او دا پښتون بلوڅ ملي جلاسي نوشکي چاغي مری بوکشي او جمالیان د ملي جلاسي دا یو صوبه د پښتونخوا د پښتونستان یا افغانیا په نامه، او که پاټا بیرته دوی مرکز ته اړي بیا به جمهوری کوي. بیا د فاټا گورنر د مرکز نه بلکې د فاټا په زور په ووټ منتخب کیږي.
شاغله څګزی د همول چې دوی د ګوادر د بلوچستان سره په وسنی احتجاج کې وژه په وژه ولاړ دي، ځکه چې موږ په ملکی د جمهوریت او عین بلادستي غواړو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوري. د سعودي عرب حکومت د پاکستان په ګډون د شپږو هیوادونو د وګړو لپاره سفري محدودیتونه نرم کړي دي. ریاض دا محدودیتونه تیر کال په مارچ کې د کرونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره اعلان کړي ول. د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای وای د دسمبر پر لومړۍ نیټه د سعودي عرب تر اعلان یو ورځ وروسته یې پرون له ملتانه 121 کسان مدینه منورې ته رسولي دي. د پی آی ای په وینا له نورو ښارونو څخه هم پروازونه پیلوي، خو د پروازونو له پیلېدو سره سم په پاکستان کې د سعودي عرب د ټیکټونو بیې شاوخوا 2 چنده لوړې شوې دي. په سعودي عرب کې د پاکستان د نورو ښارونو په ګډون د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان د پښتون میشته برخو لسګونه زره کسان کار کوي. ګوهر مسید معلومات راکوي.
د سعودي عرب حکومت د پاکستان په شمول د نورو شپږو ملکونو نه هغه سفری پابندۍ ختم کړلې چې کمی د کووېډ 19 په وجه باندې لګولې شوې وې. د یو ویب پاڼه عرب نیوز تر مخه د سعودي عرب حکومت د دسمبر په 2 منېټه باندې د پاکستان د مختلفو ښارونو نه د راوړونکو مسافرو اجازه ورکړې ده. په بل طرف د پاکستان کامی ایرلاین پی آی ای د بیان د دسمبر په 2 منېټه باندې جاری کړي دي چې د سعودي د حکومت د طرف نه په سفری پابندۍ کې نرمي کول نه پس د سعودي عرب د پاره د جازونو اپریشن مکمل توګه باندې خلاص کړي شوی دی. دوی په خپل بیان شې ویل دي چې پیایې په خپل اولنی پرواز شې 121 مسافر د ملتان نه مدینه منوره ته رسول دي. بیان زیاته کړي ده چې د جمعې په ورځ 113 مسافر سلور پروازونو باندې د سعودیا مختلف خارونو ته وړل کېدل کیږي. وی پانه عرب نیوز یا تکړه ده چې سعودي عرب حکومت خو د پاکستان نه سفری پابندۍ ختم کړي دي، خو چې کم خلک راضي د اغه د پاره سه ضروری شرطونه هم یخی دي، لکه چې کم کس سعودیه ته راضي اغه به 15 ورځې قرنطینا تیروي، او چې کم کس سعودیه ته رسیږي د اغه به په اوله ورځ او بیا په 15 ورځ باندې د کرونا ټیسټ کیږي. یاد د وی چې د سعودیا حکومت د نن نه خو شا یو نیم کال مخکې د کرونا د وبا د وجه نه سعودي عرب د بهر نه راتلونکي مختلف ملکونو باندې پابندۍ لګولې وې چې په هغه کې پاکستان هم شامل وو. په بل اړخ باندې د جهازونو ټیکټونه هم قیمت شوې دي. په دې اړه په اسلام آباد کې کارکوونکي یو ټور اپریټر عمر ګل مشال ریډیو تاسو داسې وویل د نومبر په اخیری هفته کې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری په خصوصي دوره باندې تللو، چې په هغه دوران د مذهبي چارو وزارت دا دعوه کوله چې نورالحق قادری د سعودي حکومت سره د سفری پابندۍ ختم کولو سره کوششونه کوي. گوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د تحریک انصاف د حکومت پر اقتصادی تګلارې انتقاد کړي دي او ویلي دي چې د هغه ګوند په واکمنۍ کې ګرانی ورځ تر بلې زیاتیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل د هیواد د اقتصادي او مالی ستونزو د هواری یوازنۍ لار سمدستي انتخابات کول دي. تر عباسی وروسته د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري خبریالانو ته وویل چې د مسلم لیگ نون تیر حکومت اقتصاد په خراب حالت کې ورسپارلی و. د اقتصادي چارو پوهان وایي په پاکستان کې د ګرانۍ لوړېدو یو لوی لامل د هیواد د درآمداتو زیاتېدل او د برآمداتو کمیدل دي. سراج ظهیر معلومات لري.
د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې ویلي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې پاکستان د هغه 200 ملکونو په فهرست کې په دریم نمبر راغلی چرته چې ګرانی ډیره سیوا شوي. د نوموړي په خبر پاکستان دا وخت د ډیری مسلو سره مخ دی. ګرانی ورځ تر بلې سیوا کیږي چې ورسره د غریب ژوند کول ګران دي. نو په داسې حال کې د مسلو نه در راوتلو یوازینی لار دا ده چې په دې هیواد کې زر تر زره پاکې او بې پرې ټول ټاکنې وکړې شي او وزیر اعظم عمران خان له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي.
وہ
وی نند پاکستان حالات تر دیر رسیدلی چې په مجموعی ډول کې د دې حکومت په دریو کالو کې د گرانی شر وکتل شي نو د هر سیز نرخ کم ناکم 100% سیوا شوه. د غریب کس ته استعمال په شیانو کې 100% اضافه شوه. نو نند د دې ملک حالات دي. نو زه ویل غواړم چې د دې مسلو نه در بهر کې دو یوازینی یو لار ده چې پاک او صاف انتخابات وکړي شي. بل پلو د دسمبر په دویمه نیټه د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې یوې خبری غونډه کې د ګرانی ذمہوار د پاکستان مسلم لیگ نون تیر حکومت وګرځو او وی شاهد حقان عباسی ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او لومړی په نظام ځان پوه کړي. نن د دوی د ناسمو کارونو په وجه په پاکستان کې ګرانی جوړه شوي. شاهد حقان عباسی ته چې کله د ګیس وزارت ترلاسه شو نو یو روپۍ پرې قرض نه وا او کله چې یې وزارت پرې خودو نو د 155 ارب روپو قرض یې پرې خودا.
157 ارب روپۍ کا قرض چھوڑ کے چلے گئے.
د په داسې حال کې چې د دسمبر په دویمه نیټه په اسلام آباد کې د کرنسیو د اغستون کې او خرڅون کې سکای ایکسچینج یو غړي مشال ریډیو ته اوی پدے ہواد کی پا تاریخ کی پا اول زل دا ڈالر بیا ڈیرا برا ختلے او پا مارکیٹ کی یو ڈالر پا یو سل شپگو یا روپے پنزش پیت پیسے غستل کی گی او پا یو سل اتاو یا روپے خرسول کی گی پا پیخور کی دے اقتصادی چارو تا زیاکار سید قیوم مشال ریڈیو تا اوی دا ڈالر نرخ پا پاکستان کے زکا مخ پا برا روان دے چی دا پاکستان درامداد دیر سیوا شوی
پاکستان کے چی دے نو دے وقت کی امپورٹ دیر زیاد تے دا باہر نسیز منگ اخلو او داغی دا پارا دا ڈالر ڈیمانڈ سیوا شوی دے نو دا دے پا وجہ باندے چی دے کل ڈیمانڈ سیوا شی نو دا ڈالر ریٹ چی دے نو آغا سیوا شی دے سر حکومت سا گامون پورتم کلل خو آغا چی دی و آغی سا مطلب سا پازیٹیو ریزلٹ راؤنر دا با اللہ چھدینو کنٹرول کی گی چکل مونگ خپل ایکسپورٹ چھدینو سیوا کو مونگ چھدینو خپل سامان باہر دنیا بانے خرچ کو دا باہر نا ڈالر روڑو نو زو وینم چیرا را روان ہفتہ دو کے دا ڈالر ریٹ پا دو دری روپے نور سیوا کی گی
دا نومبر پا درے منیٹا وزیراعظم عمران خان کام تخپل وینا کی ویلی چھ حکومت سری دا غریب ولس او دا دی گرانی احساس تے او موجودہ گرانی تا پکتو یہ حکومت پا وڑو وړو او دالو د یو سل شل ارب روپو سبسیډي یا رعایت ورکړي چې تر مخه به دغه شیان په 30% ارزانه بیا ترلاسه کیږي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
مشال ریڈیو اوری د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر فواد چودھری پرون په لومړی ځل د هیواد د انتخاباتي کمیشن لورې په انتخاباتو کې د رائے اچونې برېښنایي ماشينونو د استعمال په اړه د درې تخنیکی کمیټو د جوړولو اقدام ستایلې دي دا په داسې حال کې دا چې تر دې یو ورځ مخکې نوموړي ویلي ول ک انتخابات د الکترونیک ماشينونو لارې نه کیږي نو ښایي حکومت د ټاکنو لپاره کمیشن ته پیسې ورنکړي په پاکستان کې د وټونو اچولو د برېښنایي ماشينونو د استعمال موضوع لمودې راهسې لانجمنه ده اپوزیشن ګوندونو او انتخاباتي کمیشن د دې ماشينونو د کارونې مخالفت کړي خو حکومت وایي دا ماشينونه په ټاکنو کې د درغلۍ مخنیوي کولای شي عبدالحی کاکړ موضوع ته کتنه کړي
د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت او انتخاباتي کمیشن ترمنځ لا شاخوا یو کال راځي په ټاکنو کې د رائے چون لپاره د الکترونیکی ماشينانو د استعمال پر سر اختلافات دي هم د اختلافات په کتو سره حکومت د نومبر پر 14 نیټه د پارلمان په ګډه غونډه کې د 2019 کال انتخابي اصلاحاتو قانون کې په ترمیم کولو سره پر راتلونکو ټاکنو کې د الکترونیکی ماشينانو د کارولو قانون منظور کړی حزب اختلاف پر دې مهال له غونډې بایکاټ کړی وو حزب اختلاف وایي چې حکومت د الکترونیکی ماشينانو لاري پر راتلونکو ټاکنو کې داندلی کول غواړي خو حکومت بیا وایي چې د رڼو ټاکنو د یقیني کولو لپاره په قانون کې ترمیم کړی دی د قانون تر منظوري وروسته حکومتي وزیران په بیانونو کې په انتخاباتي کمیشن ټینګار کوي چې ماشينان دی واخلي او په زمینی او راتلونکو ټاکنو کې دی وکاروي خو کمیشن دریز دري چې دا یو اوږد او پیچلی عمل دی او ژر نسی کولای چې ماشينان واخلي او په ټاکنو کې استعمال کړي کمیشن د ماشينانو او بهر هیوادونو کې د میشتو پاکستانیانو ته د رائے ورکولو د حق په اړه د نومبر پر 14 نیټه درې ټیکنیکی کمیټې نه جوړې کړې وې چې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودھری اوس ستاینه کړې ده نوموړي د دسمبر پر 2 نیټه په ټویټر باندې لیکلي چې په ټاکنو کې د انتخاباتي کمیشن د مشر او غړو رول ډیر مهم وي او حکومت به هر ډول مرسته کوي خو تر دې ورځ وړاندې د دسمبر پر لومړۍ نیټه فواد چودھری په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال دړه ورکړه چې د پوینه د عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې فیصله شوی چې شایي حکومت د هغو انتخاباتو لپاره پیسې ورنکړای شي چرته چې ټاکنې د الکترونیکی ماشينانو لالاري نوي شوی د نوموړي پر دې خبره حزب اختلاف او پټولنیزو رسنیو زیات تنقید وسو چې وروسته د ساينس او ټکنالوژي وزیر شبلی فراز وویل چې په کابینه کې دغه سي هیڅ پریکړه نه ده شوی خو د شبلی فراز د وزارت هم د حکومت د مخالفینو تسلی ونکړای شو دلته پښتنه راولاړې شي چې آیا حکومت کولای شي چې انتخاباتي کمیشن ته د پیسو لور کولو انکار وکړي په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي څېړنیزې ادارې سینټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ انیشیټیو مشر مختار احمد علی مشال ریټول چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن یو خود مختاره آئینی اداره ده چې د ټاکنو لپاره په آئین کې د پیسو د ورکړې ضمانت لري
آئین میں ایک شک موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے جب بھی الیکشن
دا آئین یو شکوائی چھ ہر کلا چھ انتخابات ہوئین دا ٹھول انتظامی دارو با دا زیمواری وی چھ دا انتخاباتی کمیشن رستہ اپلی دا چاکنو لپارا چھ کمیشن تا کمی پیسی ورکول کی گی اغتا معلومی او حتمی پیسی ویل کی گی مطلب دا چھ پارلمان یہ پا اڑا بحث کولے شی خور باندی رائے اچھونا نشی کولے دا پیسی با حرو مرو ورکوی ل قانونی پلوہ ممکن نه دا چې پیسې دی ور نه کړل شي البته کوي حکومت د لنډې مودې لپاره ودرئی نو یو بحران را پیدا کیدی شي چې بل اخره بعد عدالتونو لاره حل شي
اور وہ کرائسس پھر ظاہر ہے عدالتوں کے ذریعے سے بالآخر حل ہوگا
فواد چودھری انتخاباتی کمیشن ته په اشاره سره په ټوئیټر لیکلی چې د پارلیمان فیصلې د ټولو ادارو لپاره لومړیتوب لري کارپوهان فکر کوي چې د الکترونیکی مشرانو پر سر د حکومت او کمیشن ترمنځ لانجه حل کېدای شي د پارلماني چارو پو قریش خټک وایي چې په ظاهره داسې ښکاري چې حکومت هڅه کوي انتخاباتي کمیشن متنازع کړي خو د پوینا ک حکومت وغواړي نو دا لانجه حلولای هم سي
کل د لنجی حل رو باسلو کوشش وش نو حل را وخ کی شی اور غ حل د رج نور ترامی موشي او الیکشن کمیشن لو وخ ور کړی شي چی او وی پ دی الیکشن ای وی ایم سپانیش دی کار شروع کی او دی طرف ته مزه مزه باندې لاړ شي چی کراتون کې انتخابات ممکن نه نو نورو شپگو کل پس چی بنور انتخابات کی ایج باغی کی دا متعارف کی کوشش دا روان نی دا پاکستان تحریک انصاف دا طرف پچی الیکشن کمیشن متنازع کی کمزوری کی نہ نوم الیکشن کمیشن چی دی دو ممبران چی دی دا ہوئی کرسی خالی پرتی دی حکومت پا دی اقدامونو کی سنجیدہ نہ دی چی دا کرسی تی ڈکی کی
د کارپون پونا په ظاهره داسې ښکاری چې د عمران خان حکومت غواړي چې هرو مرو راتلونکي انتخابات د الکترونیکی مشینانو لاره وسی مختار احمد وایي چې که حکومت پر خپل د خبره و درېژن او سره به ټاکنې متنازع سي چې د پونا دا به د پریشانی خبره وي
دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت اس بات پہ ڈٹی رہے
کہ حکومت پر خپل خبره و درېږي نو لدې سره به ټاکنې متنازع شي چې دا به ډېره د پریشانی خبره وي خلانجه به بل اخره حل کیږي ټاکنې کول د انتخاباتي کمیشن آئینی ذمہواری ده نو اخری فیصله هم د اداره کوي چې الکترونیکی مشینان استعمال شي او کنه او که استعمال شي نو آیا هر ځای وکارول شي او کنه په ځینو حلقو کې په ازمایښتي بنیادونو استعمال شي
خو کارپوهان فکر کوي چې د انتخاباتي کمیشن د تخنیکي کمیټانو د ریپورټونو چې شای پراتلونکو درې اونۍ کې بشپړ سي ل پډاګه کېدو وروسته به واضح سي چې دا لنجه کومه بڼه خپلوي
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7:00 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ یې د ګرمۍ په 1:30 بجې اوریدای شي
مشال ریډیو اوري د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي له خوست پکتیا او پکتیکا څخه د کډوالو د ستنولو بهیر خای په یو میاشت کې دننه پیل شي د هغې قبایلي ضلعي انتظامی مشر شاهد علي خان بیگا مشال ویډیو ته وویل په دې لړ کې پرون پر غلام خان پوله یوه جرګه وشوه چې پکې فوزي چارواکو او د شمالي وزیرستان مشرانو ګډون وکړ نوموړي د وزیرستاني او کډوالو خپلو کلو ته د ستنېدو د سلسلې د پیل نیټه ونښووله خو زیاته یې کړه په دې لړ کې تیاریانې روانې دي بلخوا د خوست په ګلان کیمپ کې کډوال وای ل شاوخوا اته کلونو راهسې هلته میشت دي او حکومت دې زر تر زر ستانه کړي انتظامی اټکل کوي چې په افغانستان کې د شمالي وزیرستان لوو څخه تر 2000 پورې کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي عمر وزیر تفصیل لري
شمالی وزیرستان ضلعی انتظامیه چارواکی وایي چې افغانستان کې میشته د شمالی وزیرستان کډوالو واپسی بل پړاو به زر پیل شي او د لپاره په غلام خان بندر تیاریانې شروع شوې دي مرسیال کمشنر شاهد علي خان وایي چې په غلام خان بندر د واپسی په موخه یو جرګه وشوه چې پکې ضلعی انتظامیه او فوزي چارواکو ترڅنګ د عثمانځای مشرانو هم ګډون وکړ د کډوالو واپسی په لړ کې د تیاریانې جاج واخستل شو دوی وای چې افغانستان خوست پکتیا پکتیکا او خواوشا کې د ونه تر 2000 پورې خاندانونه میشته دي چې واپسی به زر پیل شي. خوست ګولان کیم کمیر د شمالي وزیرستان کډوالو یو مشر ملک ملیټ خان مشال ریډیو ته وویل نور دستانه کړي چې خپل کورونا آباد کړي.
حکومت دا اپیل دی چې بدن ژو ته میر خپل وطن ته دا ګاډې بدل کړو وتکول او په غوښل په افغانستان کې میر سخت دی ستونزې سره خو مخې په بارډر باندې چې پیر نه قطر ولور شي دا معنی چې پاره سر د موږ یار کوي وڅ یو میاشتې به تواسه په بارډر کې نه وسال تا بل از د میر کلی ول وو 15 لاش په به تا وکړي دا ما اپیل دا ودا حکومت ته چې میر د خپل وطن ته ګاډې ولای شي.
د شمالي وزیرستان د داخلو نه کډه شوه خوست کې میش یو بل کډوال ملک جلیل خان وای چې غلام خان بارډر دې ورته خلاص کړي.
د میش د حکومت د سرواکي نه دا غوښتنه دو چې میش ته د ګلمخون بارډر خلاص کو ځکه چې د میش وته کولا په ګلان کېم کې چې کیما دوه تل میش ته ډېر سخت تکلیف تای شو. د میش هر شای ته باسول غرینا ته باسول ملکاتیو نه ته باسول ار ته باسول.
انتظامیه چارواکي وای چې افغانستان څخه په وړاندې درې پړاوونو کې د 15000 نه زیاتې قرآنې راستنې شوې. د پاتې کډوالو لپاره تیاریانې پیل شوې. تماکړي چې په یوه میاشت کې دننه یې د واپسۍ بل بهیر پیل شي. د ضرب عذب عملیاتو څخه لکونو خلک بې کوره ول چې د حکومت په وینا 90% نه زیات اوس خپلو سیمو ته ستانه شوي. په دغو کډوالو کې ډیری افغانستان ته هم کډه شوي ول. عمر وزیر مشال ریډیو بانو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
مشال ریډیو اوري. ملګرو ملتونو په جګړه ځپلو او بې وزله هیوادونو کې له 1.3 میلیون کسانو سره د مرستې لپاره د څه باندې 40 ارب ډالرو غوښتنه کړې ده. هغه سازمان پرون وویل د دې مرستو څه باندې 10% برخه د افغانستان ته ځانګړې شي. په همدې حال کې د افغانستان بانک اعلان کړی دی چې د بشري مرستو په دوام کابل ته 14 میلیون امریکایي ډالر رسیدلی دي. اسدالله لودین معلومات راکوي.
په افغانستان کې د بې وزلۍ زیاتېدو او د احتمالي بشري ناورین رامنځته کېدو ته د اندېښنو په ترڅ کې ملګرو ملتونو له دغه هیواد سره د بشري مرستو په هدف د 4.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. دا اندازه پیسې د هغو 1.3 میلیارد ډالرو له ډلې دي چې ملګرو ملتونو یې په جګړه ځپلو او بې وزلو هیوادونو کې له 1.3 میلیونه کسانو د لاسنیوي په هدف غوښتنه کړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس په دې اړه خبریالانو ته وویل
Aid does save lives. It can and it can do it here.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلې دی. یو تازه بیلګه افغانستان دی. هیله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوم.
Afghanistan now in the first emergency term.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفټس وویل اوګدې شخړې سیاسي بي ثباتي ماتیدونکو اقتصادونه اقلیمی بدلون او د کورونا وبا په نړۍ کې نور هم د اړمنو کسانو شمیر زیاتوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ویلي کچیرته دوامدار او بیړني ګامونه اوچت نشي 2022 کال کې به د غمیزې شاهدان وو اوسي.
موږ اټکل کوو چې 2022 میلادي کال به 240 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړتیا د 2021 میلادي کال پرتله 10% زیاته ده. د دې لپاره چې دغه وضعیت ته یو نوې بڼه ورکړو هدف مو دا دی چې د دې پروګرام له لارې زیانګالو کسانو سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته تر دې په ډېرې دوه شوې چې نږدې 4 میاشتې وړاندې پکې طالبان واک ته ورسېدل. د پخوانی حکومت لړنګېدو وروسته د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد شتمنۍ د امریکا په بانکونو کې کنګل شو چې د سره د افغانۍ ارزښت کم، بانکي معاملې ټکنۍ او نقد پیسې کم شوې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال ویلي دوی هڅه کوي چې د دې سازمان او نړیوال بانک لاره افغانستان ته د پیسو د لیک زمينه برابر کړي. د مارټین ګریفټس په خبره په افغانستان کې د نقدو پیسو نشټوالي د هر ډول خدماتو په وړاندې خندونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان مرکزی بانک ویلي لدغه هیواد سره د بشري مرستو په دوام د 4 شنبه په ورځ کابل ته 14 میلیونه نقد ډالر ورسېدل. افغانستان بانک پرون په یو خبر پانه کې ویلي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه اړمنو افغانانو ته د نقدي او بشري مرستو مسؤلیت لري. د افغانستان بانک خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به بانکي سیستم خپل عادي حالت ته وګرځي.
اوریدونکو د اسدالله لودین رپورټ مو اوریدو. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. ملیحه امیرزاده به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزئی له طالبانو غوښتي چې له افغان سیاستوالانو سره کښېني او یو پراخ بنسټ او ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند د بنسټ ایښودونکي عبدالصمد خان چکزئی د 48 کلن په مناسبت جلسې ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای وایي د سعودي عرب له لورې د سفري محدودیتونو تر نرمولو وروسته په لومړي پرواز کې مدینې منورې ته 120 کسان رسولي دي. د پی آی ای الوتکې پرون تر هغې یو ورځ وروسته له ملتان نه پرواز وکړو چې سعودي عرب د پاکستان او هند په ګډون د شپږو هیوادونو د وګړو لپاره د سفري محدودیتونو نرمولو اعلان وکړو. د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نو یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په حکومت غږ کړی چې زر تر زره د انتخابات اعلان کړي چې نوی حکومت د هیواد اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د هیواد اقتصادي او نورو ستونزو د هواري یوازینی لار دا ده چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او رانه او منصفانه انتخابات وشي. د پاکستان حکومت د عباسی تورونه رد کړي دي. د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودھری د نوموړي تر څرګندونو وروسته خبري اعلان ویل د مسلم لیگ نون تیر حکومت ورته اقتصاد په خراب حالت کې سپارلی چې دوی د خکولو هڅې کوي. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه وایي له افغانستان نه د کډوالو د ستنولو بهیر ښایي په یوه میاشت کې دننه پیل شي. د هغې قبایلي ضلع انتظامي مشر شاهد علي خان بیګا مشال ریډیو ته وویل په دې لړ کې پرون په غلام خان پوله یوه جرګه وشوه چې پکې پوځي چارواکو د شمالي وزیرستان مشرانو ګډون وکړو. او اروپایي ټولنې امریکا او د هغوی مهمو غربي ملګرو د جمهوریت ضد چلند د بشري حقونو سرغړونو او د الکساندر لوکاشنکا د رژیم له لورې لکډوالو نه د ناوړه ګټو اخیستو په سر د بیلاروس په سیاسي او اقتصادي چارواکو بندیزونه پراخ کړي دي. اروپایي ټولنه وایي د غړو هیوادونو وزیرانو پرون د شورا په غونډه کې د پنځم پړاو بندیزونه تایید کړل.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوه د دې غړي د ډومبي 19 پروګرام مشال آنلاین. نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر دې بحث شوه چې خزینه خبريالانه پر انټرنیټ له کوم زورونو تیریږي. د دې پروګرام کوربه بشیر ګواخ دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
مینا سلامونه. نن په دې خبرونه کې پر انټرنیټ د خزینه خبريالانو او مدني فعالانو د زورونو په اړه غږیږو. ډېری خبريالان پر سوشل میډیا د جنسي زورونو او امنیتي ګواښونو له کبله خپلې خبرې په واضح ډول نشي کولی چې له وجې د بیان ازادي تر پښو لاندې کیږي. نن په مشال آنلاین خبرونه کې په دې اړه بحث لرو. زه بشیر ګواخ مو کوربه یم. د پاکستان حکمران ګوند تحریک انصاف د نومبر په میاشت کې د خبريالانو د خوندي ساتنې په نوم هغه بل له سینټه منظور کړ چې په وینا په قانون بدلېدو سره به رسنیو ته اساني پیدا کړي. د دې بل مقصد نه یوازې د خبريالانو امنیت ساتل دي، بلکې پر انټرنیټ د هغوی سره د زیاتی مخنیوی هم دی. د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د دې بل د وړاندې کولو په وخت په سینټ کې وویل
د خبريالانو د حفاظت د رسنیو د ازادۍ او د مطبوعاتو سره د کارکونکو ټولو کسانو د خوندیتوب دا بل وړاندې کوم. دا د رسنیو د خپلواکۍ لپاره ضروری دی. زه غواړم دا بل په قانون بدل او له دې ځایه پاس شي.
خو خبريالان وایي چې دا قانون به هم د نورو په شان هیڅ په درد و نه خوري. مشال ریډیو سره په خبرو کې زینو خزینه خبرلانو ویل چې په پاکستان کې لاوار د مخه د انټرنیټي جرمونو مخنیوي او د بیان ازادي د ساتنې قوانين شته، خو ستونزه دا ده چې څوک پرې عمل نه کوي. له دوی یو هم غریدا فاروقي ده چې پر ای آر وای نیوز ټلویزیون د سیاسي بحثونو یو پروګرام کوي. هغه پر ټویټر هم ډیره فعال ده. په دې وروستیو کې چې د تحریک انصاف حکومت پر زینو اقتصادي پالیسیو پوښتنې راپورته کړي، نو په ټویټر کې ورپسې هیشټیګ جوړ شو چې په زرګونو ټویټونه ترې وشول. په دې ټویټونو کې د هغه شخصي ژوند راوسپړ شو او پر مسلکی هغه نیوکی وشوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې داسې ورسره کیږي. د هغې په خبره د نږدې ټولو سیاسي ګوندونو پلویان پر انټرنیټ د هغو ښځو خلاف بدې خبرې کوي چې د دوی پر پالیسیو تنقید وکړي، خو په وینا یې په اوس مهال کې آن وزیرانو سپکو سپورو ته مخه کړې.
انتہائی افسوسناک ہے کہ حکومت کے اپنے لوگ
ډیر زیات افسوس خبر ادا چې د حکومت خپل خلک او چارواکي د خزو په آنلاین زورونو کې برخه اخلي. د دې لپاره د حکومت وسایل مصرفيږي. زما په خلاف هم سو کمپینونه چلیدل. یو ځل خو زه د یو حکومتي وزیر په خلاف د تحقیقات او فدرالي ادارې ایف آی اے ته هم لاړم، خو هیڅ نتیجه یې راونه وتله. نو چې کله حکومت په خپل په دې شیانو کې لاسولري، نو بیا د قوانینو جوړولو څه فائده؟ هسې د خولې د همدردی او غندنې خو ډېرې دي چې موږ د رسنو د آزادۍ پلویان او خبریالانو سره یو.
هم صحافت کی آزادی کے ساتھ ہیں اور صحافیوں کے ساتھ ہیں.
مشال آن لائن
د بیان آزادۍ په اړه بحث
هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو
واوري. اوریدونکو له مشال رادیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري او زه ساسي کوربه بشیر ګواخم. د پاکستان تحریک انصاف حکومت هیڅ کله پر رسنیو بندیز او د خبرلانو ترټل نه دی منلي. وزیر اعظم عمران خان خود سوزل دا هم ویلی چې د نړۍ د هر هیواد په پرتله په پاکستان کې د بیان ازادي ډیره ده.
دا پروگرام په اخر کې به تاسو بوزو د سواد کې زاګټ پارک تا
د سواد خبریاله شایسته حکیم دا چې د یو ټلویزیون لپاره ریپورت جوړوي. د ملکن ډیویژن لومړنۍ خزینه خبریالې په توګه هغې ته ځینې جایزې هم ورکړل شوي او نړیوالو رسنیو پرې ریپورټونه هم جوړ کړي دي. شایسته پر ټلویزیون سربیره پر رادیو او ورځپاڼو کې هم کار کړی دی، خو د نوموړي دا سفر آسانه نه دی.
د صحافت شوبه چې دا خاص کر کزه ویم د زنانو د پاره نو ډیر زیاته مشکل ده. زنانه خبریال چې هغه ته ډیر زیاته مسلی زما تعلق ته اداسي علاقې سره دی چې هلته اداسي جنې راوتل بیا په میډیا کې کار کول دي ته وی بالکل خنه ګوري. زما میډیا تر تک باندې زما فیملی زما ټول خلک چې دی خوشحاله نه و. تر اوسه پورې ډیر داسې خلک دي چې هغه نه دي خوشحاله. هغه وایي چې دا ولې میډیا کې کار کوي یا میډیا ته تللې ده. زما خپل شوق او خوښ مې ورغلم ورته که زه یوه واحد زنانه خبریاله یم په سواد کې دلته څوک نشته، نو خو د هغې باوجود هم ما ته هغه ځای نه دی میلاو شوی.
اوریدونکو د خزینه خبریالانو د زورونو او د هغو په اړه د غلطو معلوماتو د خبرولو یو تازه مثال د خبریالې اسما شیرازی دی. شیرازی په اسلام آباد کې د وهل شوی خبریال اسد علي تور په ملاتړ د مئی په 18مه راوتې مظاهره کې ګډون کړی و. تر دې درې ورځې مخکې د تور کور ته مخپټي وسله لرونکي کسان ورغلل او هغه یې وواهه. نوموړی چې په سیاست کې د امنیتي ځواکونو په مداخلې د نیوکو لپاره مشهوره دی، پر ځان د حملې تور د پاکستان پر جاسوسي ادارې ISI پورې کړ، خو هغوی دا الزام رد کړ. اسما شیرازی د اسد تور لپاره په شوې مظاهره کې ویلي وو چې له پینډې ورته ټلیفون نه کیږي چې د ټي وي پروګرام بحث موضوع باید څه وي او کوم مېلمه دې پکې وي او کوم نه. په پینډې کې د پاکستاني پوز مرکز یا GHQ دی، هغوی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شیرازی زیاته کړې وه چې ورته معلومه ده چې له دې مظاهرې وروسته به پر هغې پسې خبرې او تبلیغات کیږي. همداسې وشول او د اسما جهانګیر په خلاف په سوشل میډیا کې د ځینو نامعلومو افرادو او ځینو معلومو لخوا خبرو زور واخیست.
یہ اوپن چیلنج ہے حامد میر صاحب کو اور اسما شیرازی صاحبہ کو. آپ کے حوالے سے
تاسو د بیان آزادۍ پاړه مشال آن لائن خبرونه اورئ.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. زمو کوربه بشیر ګواخم. تاسو لګ مخکې واوریدل چې خزینه خبرلانې په کوم شکل زورول کیږي. د اسما شیرازی مثال مهم ولید د اسما شیرازی مثال مهم ولید چې زینو د هند ایجنټ او زینو د پاکستان سره په غداري تور نه کړه. هغه دا بی بنیاد تورونه بللی دي. خبریاله منزه جهانگیر چې د بشری حقوقو د مشهور وکیل اسما جهانگیر لور او د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن مشر حنا جیلانی خورزده مشال ریډیو ته ویل چې نوموړی هم له زورونو په امان پاتې نه ده. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې پر ځینو موضوعاتو بحث نه ګڼل کیږي او کوم خبریالې پی وکړي نو ژوند یې ستونزمن کیږي.
ډېر خبریالان له دې امله په غداري تورن سوي چې د پوځ پر بجټ پوښتنې راپورته کوي یا د هغوی پر پالیسیو نیوکې کوي او یا د امنیتي ځواکونو لخوا د مځکو لاندې کولو پر موضوع بحث غواړي. خو حقیقت دا دی چې موږ پر دا رقم موضوعاتو راپورونه نسو جوړولی.
تاسو د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
او اوریدونکو دا مشال آنلاین خبرونه ده چې تاسو د مشال ریډیو په وړیا یا فری موبایل اپ هم اوریدلی شئ. زه ساسي قربا بشیر غواخیمه په پاکستان کې د خزینه خبرګانو د زورونو په اړه بحث دوام ورکو. هر رسنۍ د خپل کارکونکو لپاره ځینی لارښوونې لري. په دې لارښوونو کې دا شامل وي چې پر کومه موضوع خپل نظر ورکول او په کومه یې نشي. په پیښور کې خبریاله سادیه قاسم شاه وایي که خزینه او په ټوله کې خبرلان پر دې لارښوونو عمل وکړي نو ژوند یې اسانه دلی شي.
تاسو زه خپل تجربه وامه د صحافي یا خپل رائے ته اظهار کوم. نغه دا دی چې زه د صحافي په حیثیت اکثر خپل رائے په سوشل میډیا نه شریک کوم ځکه چې موږ کوم ادارو لکار کوو د هغوی څه مسلو باندې خپل څه پالیسیز دي نو چې ته یو ادارې لکار هم کې او بیا د هغې داسې خبره کې چې هغه د هغې پالیسي سره سمون نخري یا هغې خلاف خبره کیږي نو هغه هم بیا مشکلات یو صحافي له جوړولی شي.
له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه ته غوږی. د پاکستان خبریالانو وفاقي اتحادیې هم اندېښنه ښودلې چې د خبریالانو پر ضد پروپیګنډا کیږي. د دې ادارې مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو په اړه معلومات غلط خپرول د هغوی ژوند ته خطر پیښوي. هغه زیاته کړه چې حکومت باید د خبریالانو خوندیتوب یقیني او د بیان ازادۍ په مخ کې موجود خنډونه لرې کړي.
دونه زیات پروپاګاندا دی دا دغه دی چې اخر کې اسړی چې دی مرسیم او کومرسیم نو بو سوسایټی د نور خلک د لپاره ډیر لوی بدغه د دغه وجه چې دی سپیس تنګی جی فریډم اف سپیچ د لپاره فریډم اف ایکسپریشن د لپاره.
اوریدونکو په پاکستان کې د خزینه خبرلانو د حالت په اړه وی نړیوال ادارې ته سر ورکړه کو. د اداره د خزینه خبرلانو نړیوال ائتلاف یا انټرنیشنل وومن جرنالست کوالیشن نومیږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کار کوي. د دې ادارې مشر کرن نازش سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې په پاکستان کې خزینه خبرلانو ته د ورپی خصوصو په اړه موندنې څه دي. دی ویل
Certainly we have the coalition for women in journalism.
مونږ په پاکستان کې د خزینه خبريالانو پر ضد زیاتې دونکو حمله سخت اندېښمن کړی یو. نن سبا چې مونږ کوم حالت وینو دا بې ساري دی. په ځانګړي ډول چې لرسمي سرچینو کوم حمله په خبريالانو کیږي. مونږ د نړۍ دوه نوي هوادونو کې د خزینه خبريالانو د حقوقو لپاره کار کوو. خو پاکستان په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو ډیر او په پرله پسې ډول د یو داسې هواد په توګه مخې ته راغلي چې خزینه خبريالانو په ډیری زورول کیږي. اکثره د حمله د ریاست سره تړلي کسان کوي. په سوشل میډیا ډیری زورونه هغه خلک کوي چې د پوزي اسټابلیشمنت او عمران خان حکومت پلویان دي. په 2019 کال کې موږ نه داسې پیښې ثبت کړې چې د خزینه خبريالانو پر ضد یې په پلان شوي طریقې غلط معلومات خپرولو سره اغي زورولي او دغه په خلاف یې پروپاګاندا کوله. په 2020 کال کې د داسې ثبت شوو پیښو شمیر اتیش ته لوړ شو.
هم دې سره مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو مشال آن لائن پروگرام مو اوریدو چې کوربه بشیر گواخو اوس وخت شوی دی د روانې غړی د دویم 19 پروگرام روخانه مستقبل چې کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په خبرونه کې به تاسو اکثر خبرونه او ریپورتونه اورئ چې د پښتنو په زیاتره سیمو کې د تعلیم سہولتونه ډیر کم دي چې لوجې د سیمه شاته پاتې او د ستونزو سره مخامخ ده. خو ځینې خلک دا نظر هم لري چې پښتانه د تعلیم سره ډیر شوق نه لري، که څه هم دا خبره په پوره توګه سمه نه ده. خو د پښتنو ځینې هغه ځوانان چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره ډیرو بنیادي ستونزو سره مخ وي او بیا یې هم د تعلیم سلسله پر مخ روانه کړي وي، دا ثابتوي چې که څوک غواړي نو د سختو نه په سخت حالاتو کې هم د علم رڼا ترلاسه کولی شي. زیاتره خلک دا ګیله هم لري چې سکول او کالج ترې لرې وي، نو هغه ځوان چې په لسګونو اعلی تعلیمي ادارې په گاونډ کې وي خو چې د ګرځېدلو قابل نه وي نو هغه بس کوي. همدغه پښتنه مو د پیښور ښار د اوسیدونکو احسان الله دانش نه وکړه چې په یوه حادثه کې یې د نامه نخکته بدن کار نه کوي. هغه اول د خپل هغه عمر ذکر وکړو چې کله روغ وو. وای
سکول کې زه اوم نه تر لسمه پورې زه کمانډر وم د ټولي سکول. هغه سره سره ما پکې د لپیاتی د چې دعا وای سهار ټیم کې دا به موږ کوله اسمبلی باندې کوله. هغه نه سره مې د سکاوټ کمانډر ما په دې سکول کې سکاوټ کې د والیبال په کیپټن ما او په تعلیمي لحاظ سره دوه زیات قابل لوم خو بیا هم داسې سیکنډر پوزیشن باندې بیا هم راتلو فرسټ باندې راتلم. خو زما د لوبو سره انتهایي شوق و چې زه به د اتم کلاس نه زه پاسېدم، چار بجې به پاسېدم او تر لسمه پورې به زما دا روټین و. بلکې تر دې ورځې پورې چې په کومه ورځ لګېدم نو زه به د قیوم سټېډیم پېښور کې هلته به تلم او خپل رننګ به مې کولو او کرکټ به مې کولو او کرکټ کې ډېر ښه تکړه لفټینډر وم.
نوموړی وایي ناګهانه یې ژوند د حادثې ښکار شو چې د یو ملګری نه په خطایې کې په ډز ولګېد او د ژوند سفر یې لکه چې ودرېد.
ناګهانه ما سره د ډیسبیلټي یو شو ما ته د ډاکټرانو دا خبر وکړ نو دوه کاله پورې هو بس ما سره جړل او ما ډېر زیات نه همت مې وسو خراب او ما وی چې زما څه خیالات و را او شو را سره سم مل په دې ویل چیر کې وځه اوس چې ټول کوم چې را زبر ورکې مخکې لاړ شم. هغه وخت سره ما په میټریک کې مې پاس کړو چې ما سره دا واقعي وشو. هغه نه پس بیا په کلینیک سنټر دی حیات آباد فیس 4 کې دا هسپتال دی او سم په کې فیزیوتراپي کې دا کسانو هغه تمازان نه زیاد زیاد مزورانو کته دا پیرالایز نو کته نو ماته یو کې سم هو سلام ملو شو حالت سایکاټیست هم دی چې هغه تا دومره موټیویشن تا کې راولې چې تا ته وی چې راته اوس مطلب مخې ژوند به څنګه تیرې او تا ته ټیکنیک خو په دا هسپتال کې شره اوس په ځان څوک مرکول نه شو په بل بدن ګوښتم نه.
احسان الله دانش زیاتوی تعلیم سه چې د ژوند امید هم پرې خو خود لګ ډیر علاج او د کورنۍ او یارانو دوستانو په مرسته د سمودې نه پاسې بیا ځان کې همت پیدا کړو.
بیا غي نه پس تقریبا 1992 کې بیا ما دوباره تعلیمي سلسله شروع کړه چې پای کې مې د فرست ایئر د پاره داخله وکړه. د یوې کې پښو منو روریان مې ډیر زیات خوشاله شو چې را دا وره د هغو په دې دا کې مستونه همت وکړو نو ډیر کور کې ډیر لوی خیرات وکړو نو ما دونه همت او زلب دې دا جمعې را دا خو چې دې دونه خوشحالي په دې نو مس بیا ما رسته نه دي کتلي او تر ام ماستر پورې ما مې پښتو وکړو او ور سره مې کمپیوټر ګلاسز کې هم داخله واغسته کې مې انفارمیشن ټیکنالوژي کې مختلف قسمه کورسونه وکړ چې پای کې دا ام اس افیس شو دا هغه وخت سره پکې کوبول او بیسیک او اوس خور کې نوې نوې راشي پلس پلس او راشي نه وروته ور سره دې کې اپډیټ شو.
نو موړې وای چې د تعلیم تر لاسه کولو سره یې حوصله ډیره جګ شو او د نوکری لټون یې هم شروع کړو. دی وای
دا مې تعلیم نه پس مې بیا په دې پی ټی سی ال کې مې او ټرایو کې چې هغه کې په 97 کې بیا برتی شوم کمپیوټر باندې ز خپل دا ټول ډیټا سیټ کوم چې کومه لګي فایل ته دې زمو دا دې ټول ډیټا او چې کوم مطلب سمره بل څو جمع کې لکري دا ریونیو انسپکټر ورته وي او ور سره په هغه کې مطلب ریکوري هم کو او ور سره په کمپیوټر باندې کار هم کو نو اوسه پورې د پی ټی سی ال کې نوکری هم خپل جاب کوم نه ما چې ورسره تقریبا
نه یوازې دا بلکې احسان الله دانش وایي چې د لوبو سره شوق یې هم بیا د سره شروع کړی دی. نو موړې زیاتوي
شکر الحمدلله څنګه چې تاسو ما وویل چې را لوبو سره زمات زیات شوق په 2000 کې ما یو ټي وی کې یو پروګرام کتلی و چې ای کې سیل کوټ یو کس ومانو سم نه هېریږي چې هغه په ټیبل ټینس کولو په ویل چیر کې. نو ما ویل چیر دا خو چې دی ټیبل ټینس زبم یو ټری کوم نو ما دا پریکټس شروع کړی ټیبل ټینس. نو هغه کې بیا 2003 کې نېشنل چمپیون شپ کې دوه کدي حیات آباد کې دلته سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس ټیس پایو او په 2003 کې ما بیا دا ټیټل وګټلو او 2003 کې څه کوي چې یو پوری په احمدآباد کې کی د نېشنل چمپیونشپ او 2004 او 2005 د لګاتار تقریبا تر اوسه پورې د پاکستان نمبر 1 پلیئر یم نېشنل چمپیون او د کی په 2006 کې ما یو ملیشیا ته یو ټور والو چې په هغه کې ما ډېر میچونه ګټلي او بلکې سیریا ون ته ټیم نه یو میچ ګټلی او هغه مهنت چې ما کوم کړو د ګیمز لپاره ما ته پاکستان کله هم کولی ملو کو.
نوې کول او په خاص توګه هغه ځوانان چې د وړو وړو مسلو له وجې تعلیم پریخوي هغه ته په خپل پیغام کې نوموړی وای
خو گفتار هغه چې تړونی د کردار سره وي او چې په کردار اثر انداز نشي گفتار سمانه په کار دی چې ذهن به چاکار کوي نو هغه مطلب ورسره کولی شي خپل استدی دی کوي مطلب ټیچینګ کولی شي هغه بلته سماله را کولی شي کوم لمغه په ملک د حالات د جوړ شوی دی چې یو ټینشن او دا یو کریټ شوی دی نو الله تعالی دې دا ول الکی او بلکې مونږ خپل یو قدم نیو شت کړی نو دا حالات څه بدلی دي دا چې کومه خبرې دی لکه دې کوس دروغ شو غیبت شو دا شی نو مونږ ځانو ساتو بلکې دا ډیر لالچ هرس بل دا یو انسان د سبق نه پاتې وي نو هغه په خاري چې څو نه رزق کی دا کدا چې بازغي چې هغه جره ما سبق زما په مزغو کې نه کی نو هغه دې داسې خو نه رزق کی لکه درځي تو دې رزق کی راته نو سکل داسې ووکیشنل ټریننګ دی او کی چې مطلب دا دی هغه خپل ژوند په خپل بریزه تیر کی بجای د دې چې هغه یو بل ته لاس نیسي او مطلب د خیر په طریقه باندې بیا ژوند تیرې نو داسې ژوند نه لر سره دی او ساتي.
احسان الله دانش چې سوارلس کال وړاندې د دوست له لاسه په خطا کې په ډز لګیدلې او په خپو مازوره شوه دی وايي مازوره نه دی بلکې هغه خلک مازوره دي چې تعلیم او کار روزګار نه کوي. نو مولا زیاتوی د وخت د تقاضو سره سم او کامیاب ژوند تیروي او له ژوند یې دا زده کړه کړي چې په یو حال کې هم حوصله بایلل نه دی پکار. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلانډ د مینه پاس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه تغواګی چې پکې د سلطانو مازور ځوانانو د بریاو حال درکو. دوی ځانونه مازورا نه غنی بلکې هغه کسان مازوران بولی چې په بدن روغ وي خو تعلیم او کار روزګار نه کوي. دا ځوانان د خپل مشکلاتو باوجود بریا ته رسیدو حال وای د مشال تر څنګ وسه.
سوات منګور کې د مازورانو لپاره یو شخصي هسپتال چلون کې ډاکټر حسین احمد وای په ماشوموالی کې د پولیو یعنی ګوزان ناروغي لوجه په دواړو خپل مازور شوه دی. دا چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره د کوم مشکلاتو نه تیر شوه دی په دې پښتنه نو موړي مشال ریډیو ته ویل
زما سکول د دې چې 15 قدمه مزل آرام دي نو انت کې نه سم ما به د موکرا بیا به ز سکول روان شم جی بیا به روان شم بیا به لرم لږی بجی سکول ته ورسم زمانه به اسنه شي وا او زه به لیټ ورسم بیا به بهر گیټ کې ولاړو مې کله اسنه ختم شو هر څړې به خپل خلاص لاړو زه بیا به خلاره لاړم بیا چې وکړه جی ریسرچ شو جی نو باقي کې ما به بهر نه شم راوته چې سوګر ټیلر نه کې سوګر ارتاو نه کې او سوم زما جی سر ټوله زه ستج دې به کې ما چې کله راتاو شم جی زما سر ما چې بیا چې وکړه زما د سکول چټي شو بیا به زما ګرو یو ملګری مو چې هغه به سکول ته راوستم بیا چې زمون کله سکول کې زمون ګراوند نو بیا زم چې وکړه ایگزام نو بدرین چت بو په قسمت نه زمون هغه چت پړوي هم نه وینو اندر پیاو درګي اندر پیاو هغه ته وځاتای نه شم زه دریو مرګرو په شریکه وخه جوړم بیا ته وختم نو بیا ورا کوی دی نه شم نو بیا اور اوس کړم په ډیر تکلیفات باندې ما دا سبق ولې په ډیره غریبۍ کې په لګه ډیره باندې یو نه بل نه پیسې راغلی چې پاکي ما سبق ورې
حسین احمد وای د مشکلاتو لوجه یې د تعلیم سره شوق او مینا ورس په ورځ زیاتیده او د دولسم نه پاسې ځان لا د تیب شوبه خوخه کړه ځکه چې دا لوی ارمان وو چې د انسانيت د خیر خیګړې لپاره کار وکړي او نن سبا هم په دغه کارونو کې بوخت دی
الحمدللہ ما در سر دا وعده کړو چې کله زه ډاکټر شم نو زه به فری ټریټمنټ کوم فری میډیسن به ورکوم خلکو ته نو الله تعالی هغه وکړي زم نن یو هسپتال کې ناشې ما دا غینه تنخان نه لمه دا زما درې مې مېښت فری اف کاست کار کوم فری اف کاست مریضان ګورم زما سره چې زما یو بل دي سیستم دی چې کوم روح خلک دې اغینه ټول نه ما سی وی جمع کړی دي او دې مختلف ادارو ته هغه ورکوم او اغي جاب ګورم دې سټوډنټ هم سره چې هغه د ویلی سټډ نه راغلی په سټی کې په سکول کې سبق کوي مونږ ولر کې دې
د پختون قام په نامه خپل پیغام کې نوموړی وای
خپل قوم ته پختن قوم ته دا پیغام ورکوم چې اول د فرست اف آل دی خپل ځان وپیژني جاري خپل دوست او دښمن وپیژني او غټه خبره دا ده چې دی د خپل طاقت ته ځان خبر کړي پختن قوم څونه طاقت دی دی عملي کار دی شروع او بل دا پیغام ورکوم چې په فارن کنټري کې چې سپیشل پرسن د کوم مقام حاصل لري کوم عزت او خبر کوي موږ ته هم هغه شان د مقام حاصل شي اخله د منت ګوډ شل بنوم نوې او موږ ته دغه قدر او دغه عزت راکړي چې کوم په فارن کنټري کې حاصل لري
حسین احمد پخپلا مازوره ده په سواد پنګوره کې یو شخصي هسپتال چلوي او د نور مازورانو وړیا علاج کوي نو موله د انساني خیر خېګړې په یو شمیر نور منصبو هم کار کوي او دا نظر لري چې هر تن څه صلاحیتونه لري او د یوې مازوري لوجه د خپل نور صلاحیتونه لپامنه وباسي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211212 دا شمیره تاسو ته بیا تکراروم 00202211212 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
مشال ریڈیو دا
مندی وی خو بل پریک دے چیار راگ مندی وی خو بل پریک دے چیار راگ سمرڈی رام دا پسپ مزار راگ سمرڈی پسپ مزار راغے منڈی وی خو بل پریک دے چیار راغے منڈی وی خو بل پریک دے چیار راغے پختو بیلار ناشی کملاستار د وختونو مهار راغې کملاستار د وختونو مهار راغې سمر ډیرا مودا پس په مزار راغې سمر ډیرا مودا پس په مزار